دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شو ریدم کو نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2014 میلادي کال د دسمبر میاشتې 28مه نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی اولنې غړې سلام پښتونخوا کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د روانې میاشتې د برید د یو شمېر مشکوکو عاملینو د نیولو د خیبر پښتونخوا حکومت د ادعا د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم د هدایاتو او د پاکستان د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند د مشر په سین صبح کې یوې غونډې ته د وینا په اړه اورئ. یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم درورو، خو پیل خبرونو کوو چې ګل ایاز به وړاندې کړي.
سحر مو په خیر. لمړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو په د برید په پلټنو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات یو شمېر چارواکي له خپلو دندو لرې کړي دي. او د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزاد اروپا آزاد راډیو خبري اعلان وای چې د سارنوالي د مامورینو لخوا زورول کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو برید په پلټنو کې پرمختګ شوی دی او په دې لړ کې مهم مشکوک کسان هم نیولې دي. د وزیر اعلی هاوس نه پرون په خبر شوی بیان کې پرویز خټک ویلي چې د پیښور آرمی پبلک سکول د برید د پلټنو ساحه یې تر افغانستان پورې غځولې او په دې لړ کې افغان حکومت سره هم خبرې کړې دي او افغان حکومت ورته ویلي چې په دې پلټنو کې ورسره پوره پوره مرسته کوي. وزیر اعلی دا هم ویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ځانګړي عدالتونو جوړولو سره مرسته ترلاسه کیدی شي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ترهګرۍ مخنیوي لپاره منظور کړل شوی قومي اکشن پلان یا تګلارې عملي کولو لپاره 12 ورکینګ ګروپس یا کمیټیانې جوړې کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان به د لسو کمیټو مشري کوي او همدارس د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید او د خیبر پختونخوا گورنر به د یو کمیټې مشري کوي. وزیر اعظم به د قومي تګلارې څارنه په خپل کوي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري ویلي چې باید د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي پلان یا تګلاره د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال نشي. نوموړي دا خبره پرون په ګډي خدا بخشي د پخواني وزیر اعظمي او پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو د ووم تلین په موخه یوې دستوري ته په خپل وینا کې وکړه. آصف علي زرداري ویل چې په پیښور کې لوی ظلم شوی دی، خو کله چې په شرای فیصل د بنظیر بټو سره 3500 ماشومان ووژل شول نو په هغه وخت کې فوزي اپریشن په کار وو. زرداري زیاته کړه،
یاد کرو بیبی صاحبہ نے
یاد کړئ هغه وخت چې بنظیر بټو خلاف د الیکشن منډیټ واخستل شو او نوموړي پارلمان ته ولسو سوکو سره لاړه، نو په هغه وخت کې ویلی وو چې د افغانستان او کشمیر جهاد له یو بل نه جلا کړی، دا دواړه له یو بل سره مې یو ځای کوي. خو د بده مرغه کم سوچ لرونکي مشرانو، جنرالانو او اسټابلیشمنت دغه دواړه جهادونه له یو بل سره یو ځای کړل چې په نتیجه کې زموږ کشمیر جهاد هم کمزورې کړو او دې سره جهادیان ولس کې هم ورګټ شوي دي. اوس دا معلومه نه ده چې ښه او بد طالبان چاته ویل کیږي. آصف علي زرداري چې وینا یې کوله. په کابل کې د ناټو تړون ملکی استازي مورتیس یوخمیز وای په افغانستان کې د دوی غیر فوزي ماموریت زر پیلیدونکي دي چې درې اساسي ذمہواري لري. یوخمیز پرون مشال لري ته ویل
له 2014 کال وروسته زموږ اصلي مسولیتونه په دریو برخو کې دي. یو هم د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. دا ماموریت به د 12000 کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي. دویمه مالی موضوع ده. موږ افغان ځواکونو ته د کال 4-5 میلیارد ډالر ورکو. دریمه موضوع هم دا ده چې ناټو او افغانستان به یو اوږدمهاله ملګرتیا رامنځته کوي.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ 14 کلن فوزي ماموریت په نورو څو ورځو کې پای ته رسیږي. ناټو تړون لا پریکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې د غوس ملاتړ په نوم نوي غیر فوزي ماموریت به تر کومه دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هرات د استیناف د سرنوالۍ مشره ماریه بشیر، د تیلو د ادارې رئیس عبدالله خسرو، د هرات د کسټم ادارې مشر تنین کاکړ، د دې ولایت د برېښنا رئیس غلام سرور صدیقی او د تعلیم رئیس بصیر احمد طاهری له دندې لرې کړل. ولسمشر همداراز پرون د هرات د ټولو 15 ولسوالیو امنیه قومندانان له دندې لرې کړل او ویل چې ډېر زر به نوي کسان وګمارل شي. ولسمشر غنی پرون په هرات کې خبریالان ته ویل چې اداري فساد نشي زغملی او څرګنده کړه چې د هرات د کسټم ادارې مشر او هغه کارکونکي چې سوداګرو ته ستونزې جوړولې د تعلیم او تیلو د ادارو مشران به تر عدلي څارنې لاندې وي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزادې اروپا آزادې راډیو خبریالان وایي چې د سارنوالي د مامورینو لخوا زورول کیږي. د آذربایجان د سارنوالي یو مشر مامورینو د جمعې په ورځ د آزادې راډیو دفتر ونیو او خپرونې بندې کړې. د آذربایجان لپاره د آزادې راډیو د خپرونو موصول کینان الیف پرون ویل چې سارنوالي ګڼ شمېر خبریالان او قراردادي خبریالان د پښتنو لپاره ورغوښت دي. د امریکا د سنا غړي په اروپا کې امنیت او همکاري کمیسون مشر بن کاردن پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړو چې د خبریالانو له زورولو لاس واخلي. په سومالیا کې چارواکي وایي چې د الشباب ډلې یو مشر زکریا اسماعیل احمد هرسی چې امریکا په سر 3 ملیون ډالر انعام ایښی و پولیسو ته ځان حواله کړی دی. د سومالیا حکومتي سرچینو او دولتي رسنو پرون ویل چې زکریا هرسی د دې هیواد په جیدو ولایتو کې ځان پولیسو ته سپارلې دی. زکریا اسماعیل احمد هرسی په سومالیا کې د الشباب د وسلوالې ډلې له و عمده رهبرانو ګڼل کیږي. د امریکا د بارونو چارو وزارت 2 کاله مخکې اعلان وکړو چې د دې کسانو نیولو لپاره د معلوماتو په خاطر 3 ملیون ډالر انعام ورکوي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی د پیښور پر آرمی پبلک سکول روانې میاشتې د برید په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. د پاکستان وزیر اعظم بیا پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د کار تیزولو لپاره د یو شمېر ذیلي کمیټو جوړولو خبره کړې ده. بلخوا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د ووم تلین په مناسبت په سند صوبه کې جوړې غونډې ته د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ویلي چې که د ترهګرو پر ضد پر وخت سم اقدام شوی وای نو د پاکستان حالات به دومره خراب نه وو لکه چې اوس دي. پاکستان کې د نیول شوو ترهګرو د دوسیو څېړلو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو خبرې ته په اشاره د چارو اوښدونکو وایي وخت راغلی چې حکومت د ترهګرۍ پیښو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي.
پاکستان چې کوم عدالتي نظام دی هغه د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ.
او په پیښور کې میشت افغان کډوال وایي پر آرمی پبلک سکول طالبانو له برید وروسته په دغه ښار کې دوی ته ژوند کول ګران شوی دي.
ډېر زیات مشکلات افغانانو ته پیدا شوي دي. په کومو ځایونو کې چې میشت دي هلته د شپې او د سهار وخت کې د پولیسو لخوا چاپې وهل کیږي، ګڼ شمېر کې مهاجر نیول کیږي.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم درورو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو ورزو پیښور ته خپل خبریال شبیر جان سره ټلیفون په لیکه دی. لده اورو چې د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم ادا کوي چې د پیښور آرمی پبلک سکول باندې چې کوم برید شوی روانه د روانې میاشتې په 14 نیټه په دغه تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي، په دغه اړه ځینې پرمختګونه کړي دي. شبیر جان تاسو ستړي مشي وایو او که دغه د خیبر پختونخوا چې کوم دغه خبره کړې ده په دغه اړه معلومات لري او موږ سره شریک کړئ، مهرباني وکړي.
ډېر مننه باچا جی. بالکل، دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خاټک پرون نو ښار دوره کړې وه. دا هغې وروسته د وزیر اعلی هاوس لخوا چې کومه خبرپاڼه خپره شوې ده هغې مهم سرټکي همدغه دي چې وزیر اعلی په خپله وینا کې دا خبریالانو ته ویلي دي چې کوم په آرمی پبلک سکول باندې برید شو په هغې کې ډېر زیات پرمختګ شوی دی او د هغوی په وینا په دې کې ډېر داسې مهم کسان نیول شوي دي د قبایلي سیمو د ملک نورو برخو نه چې هغه پته برید کل کسانو سره د غوی مرست کوي په ستر کوي سره را گیټي وی په ستر ته راوی په دې کې مدد کړو. دین علاوه هغه به هم وی چې نه یوازې قبایلی سیمونه بلکې د خیبر پختونخوا د کلیوال سیمونه او د ملت نور برخو هم دا گرفتار شي دي. او دوی په دې مقدم وی چې د دې چې کوم پلیټن دی د دې برید هغه دی افغانستان ته هم غزولی دي. دین علاوه په خپل خبر پاڼه کې وزیرالله دا هم ویلي چې دا پاکستان د پورت سره لخر او دا شم د استخباراتو متر چې مشر کوم افغانستان ته دوره کړو هغه ویل ته د افغان چارواکو سره دغه شان د اصاف یا د ناټو ځواکونو چې کوم پوځي سره لخکر دی هغه سره ملاقات کړی دی او هغوی ته هم چې کوم دې ته ثبوتونه ملو شوي چې د افغانستان هم په دې کې په دې برید کې مرستې شوي دی هغوی ته حواله کړي دي. او دغهرنګه دوی په وینا د افغانستان او د اصاف لخوا هم دوی ته باور ورکړی شوي دی چې کوم د تحریک طالبان پاکستان مشر دی ملا فضل الله یا نور دغه شان غلي چې کوم ککړ دي په دې برید کې دغه شان په پاکستان کې پترهګره کې دوی په ضد کاروي او ته پنځه ورته شوي دی.
شبیر جان د پدې خبر پانه کې په دغه اړه لکه سویل شوی دی چې دغه تل چکه مېشت افغان کډوال په پیښور او شاوخوا سیمو کې دا غوي باندې د زنو بندیزونو خبره شوې ده چې هغه به تګ را تک خپل محدودوي داسې خبرې پکې شته.
بالکل باچاجی وزیر اعلی تاسو او وزیر اعلی وړاندې هم د دې بریډ نور شکل هم میډیا سره خبرې کړې دي خپل بیان ورکړي دي. نه هو په دغه باندې ډېر زور رول دی په فقیر حکومت باندې او دغه شان د افغان کډوال لپاره کوم متحده قانون اداره دی نه چیر باندې چیرې چې کوم افغان کډوال لپاره خیبر پښتونخوا کې یو خو دی هغه په بایزت طریقه باندې واپس ولېږل شي او یو نه چیرې دا هم ویلي چې ډېر لپاره پیسې دوی ته ورکړي او مرکزي حکومت ته په ګټه باندې دا خلک واپس کړي. په خصوصي توګه کم کسان چې غیر رجسٹرډ دي افغان کډوال د وزیر اعلی تر مخه پنځه لکه دا وخت په خیبر پښتونخوا کې غیر رجسٹرډ یا په غیر قانوني توګه افغان کډوال میشته دي. دا وی ویل چې کوم غیر قانوني افغان کډوال دې خپل پولیس ته ویل چې هغه سمدستي ونیسي. او دین علاوه چې کم کسان غیر قانوني افغان کډوال ته پکړې کورونه ورکړي هغه ته هم ویل دي چې کچر دا کسان ته یو نه خل نو دې په قانوني کاروي کول شي. د دین علاوه دې په دې لړ کې دا هم ویل دي چې سمره هم دې وخت کې افغان کډوال میشتل نو باید د مرکزی حکومت وینې چېر دې سره په دې کې مرستې کوي او دې وایزه ته واپس کړي هم د دې نه ټول کوي.
صحیح شو ډیر مننه خوشاله اوسې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اور دونکو ته پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کما د ترهګرۍ ضد کمی اکشن د پاره و تګلارې جوړ کړې ده یو پالیسی جوړ کړې ده په دغه لړ کې پرون نوموړي د زینو زیلی کمیټه و جوړولو خبره کړې ده. په دغه اړه معلومات اخلو د احمد الله نه په اسلام آباد کې زمون خبريال دی. احمد الله ستلم شي په دغه اړه معلومات را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
خدای دې وخه هارون بچا څنګه چې تاسو مو ویل چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه تیر د چهارشنبه یعنی د شروع په ورځ باندې چې کومه ټول ګوندیز کانفرنس شوی نو په هغه کې کوم پدې سفارشات باندې چې اتفاق کړی وو نو په دغه نو کې د مختلف کمیټیانو چې کوم دی هغه جوړ کړی دي چې دغه کوم د ترهګری په مخنیوي باندې چې کوم دغه جوړ شوی دی کوم قانوني اکشن پلان دی چې په هغه باندې عمل درآمد وکړل شي. په دې حوالے سره په ملک کې د مسلح کوم ګروپونه چې دغه خاتمه لپاره داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان په مشرۍ کې یو ورکینګ ګروپ جوړ کړی دی چې پکې ډایرکټر جنرال آی ایس آی ډایرکټر جنرال آی بی ډایرکټر جنرال ملټری اپریشن د سلورونو صوبو د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان د داخله وزیران او داخله سکان چې کوم دي هغه به د دې برخه وي. دغه شان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوم د فورس خبره چې کېدله چې دغه به جوړیږي ناغي لپاره هم د داخلي وزیر چې کوم دی هغه په مشرۍ کې یو ورکینګ ګروپ جوړ کړی شوی دی چې پکې د خزانه وزیر دغه شان د دفاع وزیر دی ډایرکټر جنرال ملټری اپریشن او نور چارواکي چې کوم دي هغه شامل دي. نو داخله وزیر په مشرۍ کې یو بل ورکینګ ګروپ جوړ کړی شوی دی چې په بدل نمونو سره چې کوم ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه دي د دې سرګرمیانو جایزه اخیستو دې کارونو ودرول لپاره هم داخله وزیر په مشرۍ کې یو ورکینګ ګروپ جوړ شوی دی دغه شان د ترهګرو ته فند ورکولو لپاره چې کوم دغه دغه هم د داخله وزیر په مشرۍ کې یو ګروپ او رکنی ګروپ جوړ کړی شوی دی چې مشرۍ به چودري نثار علی خان کوي. په نفرت خوراونکي مواد شو یا تقریرونه شو دغه معاملې مخنیوي لپاره د داخله وزیر په مشرۍ کې یو بل لسرکنی کم ورکینګ ګروپ چې کوم دی هغه هم جوړ کړی شوی دی او په مطبوعاتو باندې چې کوم د ترهګرۍ په ضد باندې کوم معاملات دي د هغې لپاره یو شپږ رکنی ورکینګ ګروپ چې کوم دی هغه د اطلاعاتو وزیر چې کوم دی د هغې په مشرۍ کې جوړ کړی شوی دی نو هغه به دغه نگراني کوي. دغه شانتي نور یو شمېر ګروپونه چکم دی لکه مدرسو کې چکم ریفارمز خبره شو یا په فاتح خلک چکم دی اغه کې لکه اغه واپس به کورشي خلک واپس خپل کورون ته بوتل هغه ترقیاتي کارونو حواله سره د خیبر پختونخوا گورنر چکم دی دغه په مشرۍ کې کمیټه جوړه شوې ده او اپریشن په کراچۍ کې اپریشن چکم دی او دغه شانتي مدرسې چکم دی غیر فارم زپاره د داخله وزیر په مشرۍ کې کمیټه نه جوړ کړې شوې دي.
صحیح شو ډیره مننه کور بده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پرون په سند کې یو غونډه چې د پخوانی د پاکستان د وزیر اعظم بېنظیر بوټو د ووم تلین په مناسبت جوړ شوی و دغه غونډه ته وینا کړې ده. په دغه اړه تفصیل اخلو د خپل خبریال ظفر کریمی نه د ټلیفون په لیک را سره دی. کریمی صاحب تاسو ستړي مشي وایو کراته وای چې آصف علي زرداری صاحب په دغه خپل وینا کې څه ویلي دي؟ ویل کېږي چې د پاکستان حکومت چې کوم ترهګرۍ ضد پالیسي ده په دغه یو شمېر نیوکې کړی دي.
مننه. بالکل هارون بچا پرون دغه د پخوانی وزیر شوی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د کم تلین چې و ماغه ته په وینا کې آصف علي زرداری ویل چې کم دغه عدالتونه جوړیږي فوجي عدالتونه جوړیږي نو دوی خو د دې ملاتړ کوي خو په دې شرط باندې د دې ملاتړ کوي چې دغه عدالتونه چې دي د پخوا په شان به دا د سیاستوالو او د خبریالانو او د سیاسي ګوندونو په ضد باندې نه کارول کیږي. دوی ویل چې کله دوی ته دا باور ورکړل شي چې دغه عدالتونه به دې په خلاف نه کارول کیږي نو علاوه بیا دوی د پدغه قانون باندې دستخط کوي او دا به مني. د دې نه علاوه هغه دا موویل چې په پېښور کې چې کوم ماشومان وژل شوي دي نو کو د هغه وخت کې چې بېنظیر بوټو وکاله مخکې پاکستان ته راستنه شوی او د هغې د هرکلي په قاتلو باندې په کراچۍ کې حمله شوې وي او 4500 کسان پکې وژل شوي نو کو هغه وخت دغې خلکو د دغې وسلوالو په ضد عملیات شروع شوی وي نو ښایي اوس دا اوسنی کوم حالات چې په پاکستان کې روان دي ښایي دا حالات مخې ته نه وي راغلی. د دې نه علاوه هغه د کم د پاکستان نور چې اوس روان ستونزې دي په ټولو باندې هغه خبرې وکړې او هغه دا موویل چې د دې وروسته کم د خو او ناخو طالبانو کومه سلسله کومه سلسله چې مخکې و هغه ختمول پکړ دي او د افغانستان او د کشمیر کم هلته چې کومې جګړې روانې دي هغه یو ځای کول نو پکار.
صحیح شو ډیره مننه خوشاله اوسې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ته پاکستان سیاسي قیادت په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په کامی تګلارې یا اکشن پلان کې پوسټ زیات اختیارات ورکړي چې پکې د پوځي افسرانو په مشرۍ د ځانګړو عدالتونو جوړېدل د پوځ لخوا د لټون عملیاتو ساحه پراخېدل او داسې نور شامل دي. د پاکستان موجوده امنیتي او سیاسي حالاتو ته په کتو سره پوښتنه راولاړېږي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پوسټ ځانګړي اختیارات ورکول باید دغه ستونزې له حلولو سره مرسته وکړي او که څنګه. زما همکار ګلیا زمدا موجود چارو له پوهانو سره څېړلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې کارپوهان د پېښور ښار د خونړۍ پېښې وروستو د سیاسي قیادت په یو ځای راغونډېدو خبرې ستاینه کوي خو د ترهګرۍ پر ضد فوج ته د زیاتو اختیاراتو ورکولو په اړه جلا جلا نظرونه لري. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وای چې په غیر معمولي حالاتو کې به غیر معمولي فیصلې کول پکار وي خو دا به قتل پکار وي چې آیا په دوو کلونو کې به دا مسله حل شي او کنه.
هر چیز جو ہے فوج کے نگرانی میں ڈال کر دینا
زما په ان د هرې وی خبرې زمواري پر پوز دا چولو کار مناسب نه دی. د دې لوجب په پوز زمواري نور هم زیات سي نو بیا به په یو لحاظ ټولنه د پوز تر واک لاندې راسي. دا غ ټول اړخونه دي چې باید له پامه ونه غورځول شي. زما په خیال زموږ قیادت ته دا سوچ کول پکار دی چې سمه ده په دې حالاتو کې داسې فیصلې کول وي خو د دې د نتیجو احساس هم ورته پکار دی.
کارپوتل مسعود وای د پاکستان سیاسي قیادت د ترهګری مخنیوي لپاره په کومو نکاتو متفق شوي باید هغه ټول عملی کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو روف کلاسره په تاریخي تناظر کې وای چې د پخوانی فوجي مشرانو د پالیسیو له وجې موجوده مسلې نه حل کیږي. د روف کلاسره په خبره د پخوانی پالیسیو له وجې د دوی ماشومان او 50,000 نه زیات خلک وژل شوي دي. د ترهګری د مخنیوي لپاره د نوي تګلارې په اړه روف کلاس را وای
ماضي کې جو پالیسیز مې
زما په خیال جنرال راحیل شریف په خانه او پالیسیو کې د نیمګړتیاو د لری کول لپاره جدي کوشش کړی دی. دا لومړی ګام دی. تر دې وړاندې جنرال کینی دا جرأت نشو کولای چې په پوزي هډ کوارټر کې ککړ ترهګرو ته د پانسي ورکولو پر وانټ دستخط وکړي. راحیل دا کار کړی دی چې د پېښور پېښورو سره ترهګرو ته پانسي ورکولو پر وانټ دستخط وکړي. جنرال راحیل شریف یو واضح پیغام لیگلی چې د پوز پخوانی پالیسی کی بدلون راولی په دې کې هغه سنجیده ده د پوزی عدالتونو جوړولو فیصله یو ډیره زړوره او د خطرو نړه کړه
روف کلاسره دا هم ویل چې د سیاسي قیادت په یو ځای راغونډېدل او د مهمو پریکړو تر شا فوج وو په دې کې هغه مذهبي ګوندونه هم شامل وو چې په خوای د طالبانو استازیتوب کاو بلخوا په اسلام آباد کې کارپو ایمل خټک دریز لري چې د هیواد عدلی پولیسو او نورو ادارو کې ډیر زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي او هم دغه وجه ده چې فوج ته دا کار سپارل شوی دی
اغه اوس په داسې مرحله کې داخل شوی دی چې اوس په کار دا دی چې جدي اقدامات وشي زما په خیال باندې چې د فوجي قیادت چې دی نو یو رول پاکستان نو ډېر لپاره زیات تر چې دی نو هغه ته په کې کردار ورکړی شوی دویمه خبره دا ده چې د پاکستان چې کوم عدالتي نظام دی هغه د مختلف مسایلو او مشکلاتو سره مخامخ
ایمل خټک وایي که چېرې په شلو نکاتو کې 40% هم کار وشو نو دا مسله به تر ډېره حده حل شي خو روف کلاسره د دې مسلې یو بل حل ته په اشاره سره وایي
دا مسله تر طالبانو پورې د حل کولو ضرورت نه دی بلکې په سیمه کې خپل ګاونډي هیوادونو سره د سنجیده خبرو اترو ته اړتیا ده له خپلو ګاونډي هیوادونو سره د روغې جوړې ضرورت دی له نورو هیوادونو سره د پراکسي جګړو یا د لاسپوڅو ډلو د کارولو د جګړو څخه لاس اخیستل پکار دي کچري په سیمه کې مو پراکسي جګړه ختم نه کړه نو د دوو کالو خواري به پسند له شي
کارپوهن وایي چې حکومت او فوج سره ټول ولس او میډیا ترڅنګ ولاړه ده نو دا غوره حالات دي چې د ترهګرۍ پر ضد عملی ګامونه واخلي او ټولې ژمنې سرته ورسوي
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه دې تباہ کړې شوې
آیا د بریدونه باد رڼا لار ونیسي
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خنې کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې پر یو خونځي د طالبانو دروانه میاشت لبري دورسته د صوبې حکومت ویلي چې دغلته د میشتو غیر رجستر افغان کډوالو افغانستان ته د لیګلو پر منصوبه کار پیلوي او دا چې په دغه لړ کې له مرکزی حکومت د مرستو غوښتنه هم کړې ده بلخو افغان کډوال وایي دوی په دې انعام نه حالاتو او یخ یخنه کې نشي کولای افغانستان ته ستان شي تفصیل د فرخندې اسد په رپورت کې
د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته په ټول ملک امنیت سخت کړل شو او د دغه حمله سورزی وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی بعد دغه صوبې نه د افغان کډوالو بیر تخپل هیواد ته د زر تر زره لیګلو پلان جوړوي په 25 دسمبر پرویز خټک وویل دوی به په خیبر پښتونخوا کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته لیږي هغه زیاته کړه اکثره کډوال د ګډر لخوا استعمالیږي چې لوجی د دوی په سیمو کې بدامنی زیاته شوې ده د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د مرستیالي مشر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل دوی غواړي افغان کډوال د یو ان ایچ سی آر په مرسته بیرته ولیږي
اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی
د پیښور د پیښې روسو داسې یو تاثر ورکړ کیږي چې د حکومت یوازې دغه پیخې لوجی افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږي هغه وای دوی افغانان په زوره لیګل نه غواړي خو باید دغه لپاره منصوبه بندي وشي او زیاته کړه چې په پاکستان کې 14 لک رجستر کډوال دي او په همدومره شمیر کې غیر رجستر هم دي هغه وای باید یونیسیار او نړیواله ټولنه د دوی سره د غیر رجستر شو افغانانو په رجستریشن کې مرسته وکړي ځکه اسې نه چې په تر هغه پیخو کې دغه خلک ونیول شي
په دغه خبری کانفرنس کې د یونیسیار مرستیالي مشر مایا اماری ټونګا اول کډوال حمله تر هغه غری متاثر دي او باید په زوره ونه لیکل شي بلخو افغان کډوال وای کله چې هم څه بد پیښوشي نو اکثره پولیس او نورې امنیتی ادارې بی ګنا افغانان نسی او جیلونو ته اچوي په پیښور کې میشت یو افغان کډوال شاکر وای دوی قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا زورول کیږي
بهر یو کې نه پز د افغانانو سره کوم سختي چې راغستل شوی دا ډیره زیاته مشکلات افغانانو ته پیدا شوی دي د افغانانو کوم کورونه چې په کوم ځایونو کې چې میشتې هلته د شپې او د سهار وخت کې د پولیسو لخوا چاپی وهل کېږي او ګڼ شمېر کې مهاجر نیول کېږي او په تاڼو کې پراته وي. بله مهمه خبره دا ده چې د افغانانو په ذهنونو باندې هم یو تاثیر شوی دی. دغه یو میاشت وخت چې کوم ورکړی افغانان هم په کشمکش کې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت دا هم ویلي دوی به د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې په یوه میاشت کې دننه دی ناجستر شوي کډوال افغانستان ته ولیږي، خو بلخوا افغانان وایي دوی په موجوده وخت کې دا نشي کولی چې په داسې بیړنیو حالاتو او په سخته یخنۍ کې بیا کډې بار کړي او باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دوی د مسلو په حل خبرې وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اردوونکو په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي له 2014 کال وروسته به پاتې کېدونکي ځواکونه د اصولو لمخې پوځي رول ونه لري. موریتس یوخیمس د مشال ریډیو افغان څنګه ته په ځانګړې مرکه کې وویل د دوی د ماموریت ټول تمرکز بعد افغان ځواکونو پر تمویل او پیاوړتیا وي. ناټو څو ورځې وروسته په افغانستان کې جګړیز ماموریت پای ته رسوي او د غوڅ ملاتړ په نوم په افغانستان کې نوې ماموریت پیلوي. د ښاغلي یوخیم سره د دوی د نوې ماموریت څرنګوالي په اړه اسدالله لودین مرکه کړي.
د نوی ماموریت د څرنګوالي په اړه لږ معلومات راکړي چې په څه مسایلو به متمرکز وي.
له 2014 کال وروسته زموږ اصلي مسؤلیتونه په دریو برخو کې دي. یو هم د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. دا ماموریت به د 12,000 کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي او دا به کاملا غیر پوځي ماموریت وي. د دې ماموریت هدف دا دی چې د افغان ځواکونو وړتیا نوره هم لوړه شي. دویمه مالی موضوع ده. موږ افغان ځواکونو ته د کال 4-5 میلیارد ډالر ورکو. د دې پیسو به تر ډیره د پولیسو او اردو معاشونه ورکول کیږي. درېمه موضوع هم دا ده چې ناټو او افغانستان به یو اوږدمهاله ملګرتیا رامنځته کړي.
تاسو ویل چې د ناټو 2,000 روزونکي به په افغانستان کې پاتې کیږي. امریکا هم ویل چې 1,000 عسكر به پاتې کیږي. څنګه دا دواړه جلا جلا دي او که په مجموع کې 2,000 پاتې کیږي؟
په دې 2,000 کې امریکایي عسكر هم ځای لري. د امریکا د پاتې کیدونکو عسكرو زیاته برخه به د ناټو په همدې چوکاټ کې وي. یوازې 2,000 به له دې چوکاټه بهر وي او قومانده به امریکایي چارواکي کوي. یعنی په پاتې کیدونکو بهرنیو ځواکونو کې به 8,000 امریکایي وي او 4,000 نور به د نورو بهرنیو هیوادونو وي.
تاسو د افغان ځواکونو د تمویل خبره هم وکړه، خو افغان ځواکونو د تجهیزات په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په برخه کې. تاسو څه ژمنه ورکوئ په دې برخه کې؟
پوځي الوتکې او هوایي ملاتړ او همکاري تر اوسه له افغان ځواکونو سره نشته، خو دا به په راتلونکو 2 کلونو کې افغان پوځ ته ورکول شي او معلومه خبره ده چې دا به افغان ځواکونه ډیر پیاوړي کړي. خو امریکا افغان پوځ ته یو شمېر ترانسپورتي هلیکوپټرې ورکړي دي.
اوسنی وضعیت په کتو د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا څنګه ارزوي؟ آیا دوی به وکول شي چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته د هیواد امنیتي چارې کنټرول کړي؟
د تیر کال په نیمایي کې د عملیاتو رهبري افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. له هغه وروسته په ټول هیواد کې د عملیاتو رهبري د دې ځواکونو په غاړه ده. زما په نظر اوس نور هم پیاوړي شوي او د ناټو له روزنې وروسته به نور هم پر مخ ولاړ شي.
که چیرې بیا هم په ځینو حالاتو کې د ناټو او بهرنیو ځواکونو پوځي مرستې ته اړتیا پېښ شي، تاسو به له افغان ځواکونو سره مرسته
وکړئ؟ په اصولو کې داسې څه نشته. دا ماموریت غیر پوځي دی. افغان ځواکونو ته چې کله هوایي ځواک ورکول شي نور به هم تکړه شي، خو تر هغه وخته دوی کولی شي په خپلو موجوده وسلو او تجهیزاتو متکي واوسي. کال په کال دوی نور هم پیاوړي کیږي او زه ډاډه یم چې دوی د حالاتو مدیریت کولی شي.
یو وروستۍ پوښتنه، د امریکا ولسمشر ویلي چې پاتې کیدونکي ځواکونه به د 2014 کال په پای کې له افغانستان وځي او یوازې 1,000 عسكر به د سفارتونو او قونسلګریو د امنیت لپاره پاتې کیږي. استاس پلان څه دی؟
ناټو تر اوسه په دې برخه کې پریکړه نه ده کړې چې نوی ماموریت به څومره وخت لپاره وي. معلومه خبره ده چې د اوباما پلان به د ناټو پلان هم اغیزمن کړي، خو ناټو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي موریتس یوخیم سره مو په کابل کې زموږ د همکار اسدالله لودین مرکه اوریده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه تدې کې چې کومه د
هراتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اوریدن کو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د سحر نه نیمه بجې کې دن کې دی ګلیاز را سره په سټوډیو کې دی لن خبرونه به ترې واورو
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کې ککړ د مهمو مشکوکو کسانو نیولو ادا کړی او ویلي دي چې په دې لړ کې په پلټنو کې پرمختګ شوی دی. د وزیر اعلی هاوس نه پرون په خپور شوي بیان کې پرویز خټک ویلي چې د پېښور برید د پلټنو ساحه تر افغانستان پورې غځولې او په دې لړ کې افغان حکومت هم ورسره مرسته کوي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ترهګرۍ مخنیوي لپاره منظور کړل شوی قومي اکشن پلان یا تګلارې عملي کولو لپاره 12 ورکینګ ګروپس یا کمیټیانې جوړې کړې دي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولس مشر آصف علي زرداری ویلي باید د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي پلان یا تګلاره د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال نشي. نوموړي دا خبره پرون په ګړی خدا بخش کې د پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو د ووم تین په موقع یوې دستوري ته په خپله وینا کې وکړه. په کابل کې د ناتو تړون ملکی استاد مورتیس یخمیس وای په افغانستان کې د دوی غیر فوزی ماموریت ازر پیلیدونکې دي چې درې اساسي ذمہواری لري. یخمیس پرون مشال لاډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل دا ماموریت به 2000 کسان پر مخ بیای او په یو مخیز ډول غیر فوزی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هرات د استناف د سارنوالۍ مشره ماریا بشیر د تیلو د ادارې رئیس عبدالله خسرو د هرات د کسټم ادارې مشر تنین کاکړ د ولایت د بریښنا رئیس غلام سرور صدیقی او د تعلیم رئیس بصیر احمد طاهری لدندې لری کړ. د آذربایجان په مرکز باکو کې د آزاد اروپا آزاد رادیو خبري اعلان وای چې د سارنوالۍ د مامورینو لخوا زورول کیږي. په سومالیا کې چارواکي وای د الشباب ډلې یو مشر زکریا اسماعیل احمد هرسی چې امریکای په سر 3 میلیون ډالر انعام ایښی و پولیسو ته ځان حواله کړی دی.
لن خبرونه مول ګلیا زوري د لوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ په ضد د کمی اکشن پلان په مسوده لیکلي. د غلړ کې آج رسپانه د سرکاري خبر رسا ادارې په حواله وای چې په منسوبه د عمل درآمد د پاره په آئینی او قانوني ترمیمونو اړه لومبه مسوده وزیر اعظم ته وړاندې کړې شو او د غلړ کې د اتفاق رائے پیدا کولو د پاره د وزیر اعظم په هدایاتو دغه مسوده ټولو سیاسي ګوندونو ته هم ورسول شو. ادارې وای چې د خالی پورس د اجلاس مشورې دوران وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد خصوصي ادارې نکټا فعال ولو حکم ورکړو. د دې ترڅنګ د غیر رجسترډ افغان کډوالو د رجسټر کولو خبره هم وشوا. اداریا خیر کې لیکي چې یو طرف ته خیبر پختونخوا حکومت یو میاشت کې د افغان کډوالو د واپسې خبره کړې کومه چې ډېره ګرانخکاری بلدا چې بعضي افغان کډوالو ته زموږ ادارو او خلکو شناختی کارتونه هم جوړ کړی دي. نو داسې حالاتو کې بعد افغانانو رجسټریشن او دوی کمپونو پورې محدودول یو ګران کار وی. خو خبرداوا ک په وخت بلدیاتی انتخابات شوی وو نو ورسره به ډېرې مسلې د مقامی نمائندگانو په لاس هواری دی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې د پولیو په کیسونو او تر کې د مړشوي ماشومانو په حواله لیکي. اداریه وایي خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو سلور نور کیسونه مخې ته راغلي چې ورسره ټول ملک کې روان کال کې د پولیو رنځورانو شمیره 295 ته ورسېده او پاکستان باندې د پولیو په وجه بازي سفري بندیزونه هم لګیدلي چې نه یوازې د اندېښنې بلکې بیزته خبره هم ده. بل طرف ته نن پیښور کې د پولیو ساسکو مهم هم شروع کیږي. د کوم د حفاظت تر مخه چې په موټر سایکل سورلې بندیز لګولې شوی خو پکار ده چې نور حفاظتي انتظامات هم لپامه اونويستي شي ځکه چې دا خلک ډیر مهم فرض ادا کوي. اداري مخکلي کې چې د پولیو سره سره د سند کاذ پلیسي ما تر کې د لوګي د لاسا نور اته ماشومان مرشوي دي چې ورسره درو میاشتو کې دملو ماشومان شمیره په کم 300 ته ورسېده. اداري اخره کلي کې چې دا ډیره به حسي ده چې پاکستان کې د انساني ژوند هیڅ قدر نشته. پکار ده چې داسې حالاتو کې حکومت هنګامي اقدامات کړي وو او متاثر خلکو ته خوراک او نور ضروري سيزونه په وخت رسولي وو او کده دې سامان په ویش یا رسد کې چا کوتاهي کړي وا باید چې د هغه په ضد سخت اقدامات شوي او ذمہوارو ته سزا ورکړي شوي وا.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په اداریه کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان په دولتي ادارو کې د وسلوالو یو شمېر ملاتړي او خواخوږي موجود دي. ښايي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي پلان په عملي کولو کې له یو شمېر ننګونو سره مخامخ شي. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري جانس په یو لیکنه وایي که څه هم طالبان د دې توان نه لري چې د افغانستان د حکومت واګې ترلاسه کړي، خو داسې انګېرل کېږي چې د افغان ځواکونو پر ضد به د بریدونو پیل کړي خپلې لړۍ ته دوام ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي اسرار عالم مومند اوروي.
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په اداره کې راغلی دی چې پاکستانی حکومت د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره کومه شل نکاتي جنډا وړاندې کړې. په هغه کې یو شمېر خبرې تر څه حده یو شان او پخوانی دي. په اداره کې راغلی که څه هم په دې هیواد کې عدالتونه په بشپړه توګه له خامیو پاک نه دي، خو د دې کار اکثره د پولیسو او څارنوالانو لخوا د کمزورو ثبوتونو د رامخته کولو له وجې له خنډونو سره مخ شوی دی. ججانو ته د مجرمینو د ملاتړو لخوا دړکې هم ورکړل کیږي. نو که چیرې د عدالتونو چلول په وسته وسپارل شي، نو خلکو ته د انصاف ورکول به نور هم ګران شي. په ادارې کې وړاندیز شوی باید چې پوځي عدالتونه د بندو دروازو شاته نه بلکې په ډاګه د مقدمو اورېدنه وکړي، چې دارنګ ټولو ویني چې واقع هم انصاف وشو او کنه. که څه هم په لومړي نظر کې د ترهګرۍ د مخنیوي پلان مثبت ګام ښکاري، خو باید چې دې ته عملي بڼه ورکړل شي. بلخوا خبري اجانس ای پی لیکي امریکایي پوځي قومندانان پر دې خبره ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې روانه جګړه برقرار ساتلی شي، خو بیا ځلې چارواکي په دې هیواد کې د عراق په څیر د حالاتو د رامنځته کېدو ویره څرګندوي، چیرته چې د وسلوالو پر وړاندې د امریکا روزل شوی پوځ له ناکامۍ سره مخامخ دی. پخوانی امریکای ولسمشر جارج ڈبلیو بوش ویلی وو چې دوی په افغانستان کې د طالبانو رژیم ځکه ړنګولی وو چې القاعده ډلې ته یې پناه ورکړی وه، او امریکا ته یې د دې ډلې د مشرانو له ورکولو څخه انکار کړی وو. د په خبره د دوی هدف دا و چې افغانستان د ترهګرو عملیاتو د ترسره کولو لپاره ونه کارول شي. په مقاله کې راغلی دی د افغانستان دننه د امریکا اهداف ډیر زر ترلاسه شو، د القاعده تربیتي مرکزونه له منځه یوړل شو، او په یو میاشت کې دننه د طالبانو حکومت وړنګول شو، او امریکا ته داسې ښکارېده چې دغه جنگ ختم شو، خو اخر کار طالبان په پاکستان کې بیا منظم شو. بلخوا د امریکې پام هم د عراق جګړې ته شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو دواړو خواو ته د خلکو د یو شان کلتور، ژبو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټنځایونو له کبله د وسلوالو پر ضد د جګړې غربي پوځیان مایوسه کړل. موږ ولې له ماتې سره مخامخ یو؟ د دې کتاب لیکوال وایي د پوځي قومندانانو په غوښتنه امریکې یو شمېر پوځیان افغانستان ته ولېږدول، او دا رنګ دغه شمېره څه باندې 1,00,000 ته ورسېده، او اوس چې د ناټو جنگی میشن پای ته رسیدلې د امریکایي پوځیانو شمېر 1,00,000 ته راښکته شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د سوریې دولتي خبري ایجنسی سنا وایي د بشر الاسد حکومت د سولې په هغو خبرو کې ګډون ته تیار دی چې مسکو پلان کړی او راتلونکي میاشت به ترسره شي. سنا پرون شنبه د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په حواله وویل چې د بشر الاسد حکومت به په دې هیواد کې د روان کړکیچ د حل لپاره د خپلو خلکو د هڅو په خاطر په مسکو کې په لومړنیو مشورتي مذاکرو کې ګډون کوي. تفصیل فرشته جلال زیورو.
د سوریه دولتي ټلویزیون چې له دمشق خبرونه کوي پرون اعلان وکړ چې حکومت هلته د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسول لپاره غواړي چې د مسکو په مذاکرو کې برخه واخلي.
أكدت سوريا استعدادها للمشاركة في اللقاء التمهيدي التشاوري.
سوريا تايدوي چې په مسکو کې په ابتدایي مذاکرو کې ګډون وکړي چې د هغو خلکو هیلي ترسره شي چې په سوریه کې د روان بحران حل غواړي. د بهرنیو چارو د وزارت یو سرچینې ویلي چې د سوریه د حکومت او مسکو ترمنځ خبري روانې دي، چې په مسکو کې یو مشورتي غونډه جوړه شي چې هغه بیا د بهرنیانو له مداخله پرته یوازې د سوریه د خلکو ترمنځ د ډیالوګ لپاره د یو کانفرنس په جوړولو بحث وکړي. د سوریه حکومت لدی بهرانه د وټول لپاره په غونډه کې د ګډون او لدی بهرانه د وټول لپاره په خپل تعهد ټینګار کوي. د سوریه د بهرنی چارو د وزارت د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی سنات ویلي چې د بشار الاسد حکومت له روسیې سره تر خبرو وروسته دغه پریکړه کړې ده. د روسیې د بهرنی چارو وزارت د تیرې پنجشنبې په ورځ هیله څرګنده کړې وه چې د راتلونکي میاشتې په وروستیو کې د سوریه د حکومت او د اپوزیسیون د ډلو ترمنځ د مذاکرو کوربه شي. په سوریه کې د بشار الاسد او د هغه د حکومت د مخالفینو ترمنځ د مذاکرو وروستی دور تیر ژمی په جنیوا کې ترسره سو چې بې نتیجې پای ته ورسېد. روسیه د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړ کوونکو ګڼل کیږي او له تیرو څو میاشتو راهیسې د سولې لپاره د مذاکرو د بیا پیل هڅې کولې. دا لنډه ده څرګنده سوې چې د بشار الاسد د رژیم مخالفې ډلې به د روسیې په وړاندیز د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي کنه. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 2 لک کسان وژل سوي او د دې هیواد د ټولو وګړو له دریو څخه یوه برخه بې کوره شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمون پا بیب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په هرات کې د امنیتي او ملکی اداري چارو د سمون لپاره یو شمیر لوړ رتبه دولتي کارکونکي له دندو لری کړل. د هرات د ټولو 15 ولسوالۍ امنیه قمندانان هم له دندو لری شوي دي. فرشته جلالزه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون خبریالانو ته وویل چې د هرات د وضعیت د څیړنې او د هراتیانو له استازو سره د خبرو لپاره د ولایت ته د تللي دولتي هیئت په رپورټ کې څرګنده شوې و چې هلته یو اساسي بدلون ته اړتیا ده.
تمرکز ما سر دو بخش، یک بخش امنیتي، دوم بخش حکومتداری.
دی وای زموږ تمرکز پر دوه برخو، اول امنیتی او دوهم حکومتداری. په امنیتی برخه کې مې د یو لړ اساسي بدلونونو هدایت ورکړی دی. ما هدایت ورکړ چې ټول امنی قومندانان د ولسوالیو بدل شي، د دوی ځایونه به مناسب او هراتیانو ته د کفایت لمخې ورکړ شي. د هرات څارنوال بدل شو. د هرات د معارف له رئیس ډیر شکایت وو، نه یوازې دا چې لکار لري شوی تر عدلی څارنې لاندې بوي. د هرات د نفتی موادو او د برېښنا د ادارو مشران دواړه برطرفه شوي او تر عدلی څیړنې بلاندې وي. تر دې وروسته موږ د اداري فساد د فرهنګ د زغملو توان نه لرو. د هرات د ګمرک ریاست او هغه مامورین چې د هرات سوداګر یې په غم کښېنولي وو ټول برطرفه او تر عدلی څیړنې لاندې دي. په هرات کې هغه ولسوالان هم له دندو لرې شوي چې په دولتي رقابتي ازموینه کې له ګډونه پرته په دندو ګمارل شوي وو. ولسمشر غني پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل چې د دې ولایت د ټولو ولسوالیو لپاره به نوی امنی قمندانان وټاکل سي او د نوی ولسوالانو د ټاکلو بهیر به هم په خپل ساري. جمهور رئیس غنی پرون په هرات کې د شوزو له شمیر استازو سره هم ولیدل او ورته ویل چې په نوی کابینه کې د لشت راژه څلور وزارتونو لپاره د شوزو نمونه وړاندې کړی دي. په کسانو کې چې پرون د ولسمشر لخوا له دندو لري شوی د هرات سارنواله ماریا بشیر هم شامل ده چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته لومړی شوزه و چې د سارنوالۍ مشر ټاکل شوی و. ماریا بشیر ته د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنی چارو وزارت په 2011 میلادي کال کې د زړورو شوزو کلنی جایزه ورکړې وه او په همدې کال د ټایمز مجلې لخوا د نړۍ په هغو سلو کسانو کې ګڼل شوی و چې ډیر نفوذ لري. د ازادي راډیو خبریال له هرات په خپل رپورټ کې وایي چې د دې ولایت سرپرستی د هرات د پخواني والی مرستیال ته سپارل شوې ده. دا نه ده څرګنده چې د برطرفه شویو کسانو پر ځای به نوي خلک څه وخت ټاکل کیږي.
د فرشتي جلالزه رپورت موریدو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې سندره پکې هم مونږ تاسو ته اورو. راځي په دې برخه کې د خیال احمد استاد په غږ د حمزه بابا له شعرونو خوند واخلو.
ګورا چې خندا کوي پستر کو کې ګورا چې خندا کوي پستر کو کې پستر کو کے گورا چخندا کرے پستر کو کے گورا چخندا کرے پستر کو کے کرے خندا کوي پسر دکې دا کوي خندا کوي پسر دکې کارتم سیحال کوي پسر دکې ګورا چې خندا کوي پسر دکې ګورا چې خندا کوي پسر دکې پسر دکے ترا تبے گا کرے پسر دکے کار دم سیحال کرے پسر دکے گورا چخندا کرے پسر دکے گورا چخندا کرے پسر دکے پسر دکے ترا تکن دا کرے پسر دکے کار دم سیحال کرے پسر دکے گورا چخندا کرے پسر دکے گورا چخندا کرے پسر دکے
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
اوریدونکو د ډیلی ټایمز رسپانه یو رسپانه یو لیکنه وايي په پاکستان کې د ترهګرای په خوله منځ وړل لپاره د پوځي عدالتونو جوړول خبره کیږي خو په لیکنه کې پوښتنه شوی چې که دغه اقدام واغسل شي نو یې پترس کې به دغه هیواد امنیت مسله غني حل شي د دې لیکنه لنډیز له فرخندې اسد اورو
د پېښور د 14 دسمبر د پېښوروستو د پاکستان حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه راوبلله چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو کامی تګلارې جوړ کړي او د ټولو واستوالو ډلو خلاف یو شان عملیات وکړي. په ټولګندیزه غونډه کې کامی اکشن پلان جوړ کړل شو چې دغه بعد د پوز لخوا عمل کیږي او تر مخه به د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پوځي عدالتونه جوړول کیږي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه په خپل یو اداریه کې په دې اړه لیکي دغه عدالتونه د پوز لاندې کار کوي چې په کې به د ترهګرۍ په پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکړل کیږي. د دې سره سره د پوز مشر جنرال راحیل شریف د سیاسي ګوندونو په دغه غونډه کې وویل باید د بلوچستان د مسلې هم یو حل راوستل شي او په کراچۍ کې د وسوالو ډلو خلاف عملیات تیز کړل شي او د سیاسي ګوندونو لخوا د ترهګرۍ په ختمولو کې د پوز سره د مرستو کولو ستاینه اهم وکړه. ډیلی ټایمز لیکي حکومت به اوس په آئین کې د پوځي عدالتونو لپاره ترمیم کوي چې دا شان پوځي عدالتونو ته یو قانوني حیثیت ورکړل شي. که څه هم په پاکستان کې په پوځي عدالتونو نیوکه هم کیږي چې څنګه به دغه عدالتونه کار کوي او آیا دغه به خلکو ته په انصاف ورکولو کې ګټور وګرځي او کنه. دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده چې په لومړیو کې خو کېدای شي دغه عدالتونه په زر تر زره انصاف ورکولو کار وکړي خو په را روان وخت کې به هم دغه د بشري حقوقو د خوندي ساتلو او د ټولو ترهګر ډلو خلاف په یو شان پالیسۍ کار وکړي او کنه. ډیلی ټایمز لیکي یو بل خبره هم ډیره مهمه ده چې په داسې حساس وخت کې چې باید د ملک او قوم د سلامتیا په اړه ځینې فیصلې منتخب جمهوری حکومت کړي وي خو په وځ هر څه په خپل کنټرول کې اخیستي حکومت یې شاته کړي دي. ځینې بیا دې ته یو نرمه ماشالله هم وایي ځکه چې دا وخت د ملک ټولې مهمې امنیتی او د خارجي او داخلي پالیسیو په اړه فیصلې د پوز لخوا مخې ته راځي. بلخوا ځینې خلک په موجوده حکومت نیوکه هم کوي چې کچېرې د طالبانو سره په مذاکراتو کولو وخت نه و ضایع کړي او په وخت د دوی خلاف عملیات کړي وي نو کېدای شي د پېښور د 14 دسمبر غونډې پېښې مخې ته نه وي راغلي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 14500 1500 15500 او 1300 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د فرایډی ټایمز مجلې په یو لیکنه کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د رواني میاشتې د 14 نیټې د حملې په یادولو سره ویل شوي چې داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت د ترهګرو ډلو پر ضد د قوي اقدام کولو په خبره کې جدي دی. خو لیکنه زیاتوي چې په تشو تورو خبرو نه کیږي، بلکې حکومت باید د هغو عواملو پوره جاج واخلي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو سبب کیږي. د دې لیکنه مهم ټکی له ملیح امیرزاده اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په دې روسيو کې دا ویل چې خه طالبان وجود نه لري او د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا د ترهګری خلاف پالیسی لپاره د 19 نکاتي مسودې تیارول خای چې غیر پوزي مشران د پیښور د سکول پیښې وروسته په حرکت کې راغلي دي. خو رسپړ لیکي ته شي خبره کافي نه وي او زیاتوي دا اول ځل نه دي چې سیاستدانان دا قسمه وعده کوي، خو د کوم نتیجو سره د مخامخېدلو امکان لامل یې لپامه غورځوي. نه میاشتې مخکې چودري نثار د ترهګری خلاف د یوې جامع پالیسی وعده کړې وه، خو بیا یې سمدستی له تحریک طالبان پاکستان سره پر مذاکراتو لاس پورې کړ. دغه مذاکرات ناکامه ثابت شو چې په نتیجه کې پوسټ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. مجله په دې لړکی مهمې مسلې په ګوته کولو سره وایي چې اولنۍ ستونزه د اسلامي تندرو ډلو او غیر ریاستي عناصرو موجودیت دی چې د نظریې په اساس له یو بل سره په یو نیټورک کې تړلي دي. د مجلې په خبره یوازې د تحریک طالبان پاکستان خلاف کاروایی کافي نه ده، بلکې د هغو وسیلو نه هم لاس پورته کول ضروري دي چې پګاوند کې د خارجه پالیسی هدفونو لپاره استعمالیږي. د دې وجه دا ده چې طریقه طالبان پاکستان هم د هغو ډلو سره په یو نه بل لحاظ تړلې ده لکه چې د وسایلو په توګه ګټه اخیستل کیږي. بل مسله چې مجله ذکر کوي د ترهګری خلاف ریاست او ټولنه په یو سوچ راوستل دي. مجله لیکي د دې لپاره باید حکومت داسې قوانین او نظام جوړ کړي چې له مخې په موثر ډول د ترهګرو گرفتارول، له هغو نه تفتیش او د ترهګرو پلویانو خلاف کاروایی وشي. درېمه مسله چې مجله په ګوته کوي دا ده چې باید د پاکستان نظریه او مفکوره تبعکته نه شي، چې پر ځای د دې چې دا په اسلامي بنیادونو قائم یو شرعي ریاست وي، باید مساوات او اخوت پر اسلامي اصولو جوړ یو سیکولر ریاست وګرځول شي. د دې لپاره پکار ده چې نصابي بدلون، د مدرسو مناسب نظم او سارنه، او په جماعتونو کې خطبو او د کرکه یا نفرت تقریرونو ته پام وکړل شي. مجله لیکي که په مکمل ډول د ترهګری مخنیوي په سر کې ممکن نه وي، نو واړه ګامونه اخیستل کېدای شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو، د روانې دسمبر میاشت پر 14 نیټه د پیښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو په برید کې د وژل شوي زده کوونکي ایمل خان پلار وای زوی له انځورونو جوړولو او ګاډو ځغلولو سره ډیره لیوالتیا لرله. د ایمل خان کشر رور زرک خان وای هغه به تل په ګاډي کې په سیل ایستلو. پلار وای ایمل پر یو انځور کار پیل کړی و چې نیمګړی تر پاتې شو. د ایمل د پلار ورونو خبرې په پیښور کې د مشال ریډیو د خبریال شبیر جان په رپورټ کې اورو.
دا سوابې سره تعلق لرونکي د 12 جمعات ایمل خان چې د مصورې د گاډو او د گاډو د زغل نه یوازې شوقي وو، بلکې د گاډو یو خوز غلونکي هم وو. په 14 دسمبر د پرچی ورکول وروسته په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو د ډزو ښکار شو او وژل شو. د ایمل خان پلار عتیق اختر وایي چې ایمل خان د دو په دریو زامنو کې مشرې زوی وو او د ډیرو صلاحیتونو مالک وو. خو وایي چې د دغه بد پیښه نه په خپل دفتر کې خبر شو او سمدستي ایمل خان ته ټلیفونونه او په موبایل میسجونه وکړل، خو ولې د هغه جواب نه راتلو. د هغې وروسته د سکول مخ وکړه، خو هلته هم پرې نه خودې شو. ولې چې هسپتال ته راغلو نو د خپل زوی مړی ورته ملو شو.
څلور ګولې لګېدلې وې، یو په سینه باندې، یو په لاس او یو په بغل کې لګېدل او یو په سر باندې. تقریبا 3:30 بجې بیا موږ ته ډډ باډی هلته SMS نه ملاو شو. داسې قسمه ظلم او زیاته خو هیڅوک نه چې دا څنګه دی وکړو له اوسې طریقې سره.
د ایمل خان کشر ورور زرک خان وایي چې دوی سره به په کور کې لوبې هم کولې، بهر به هم ګرځولو. خو له د ګاډو ډېر شوقي وو نو اکثر به د زغل لپاره ځان سره هم بوتللو.
زه
خو به ناست ما به لوبې کولې، هغه به چې بهر نه راغو ما ته به ویل سبق راواله، نو ما به ورته ویل لږ څه ور وکړه زه لږ لوبې وکړم بیا به وکړو. هغه ګډ هم ډېر شوقین او بس فیسبوک باندې هم د ده ویډیوګانې شته په پایډیا کې، د پای باندې یو ریس هم نه بیللې، خو بس هغې کې دا واقع شو هغه ځان له ګاډې زوړ اغستو هغه به ځان له سیټ کولو هغه ټول سامان در نه پروت دی.
احمد جان چې د ایمل خان نه کشر دی، هم په آرمی پبلک سکول کې د نهم کلاس زده کوونکی دی، وایي چې په دغه ورځ یې چټي کړې وه او د ده د مشر ورور نه علاوه د کلاس شپاړس ملګري هم په دې کې وژل شوي دي، او وایي چې ډېر خفه دی خو ولې حوصله یې اوس هم لوړې دي.
خفګان خو ډېر زیات دی، خو بس ډېر ښه ملګري مو پکې، زما پکې سوله ملګري لکه شهیدان شوي دي او لکه زخمیان هم پکې ډېر زیات دي. اوس د حکومت له دا پکار دي که بعضې خلک داسې د هغې ډېر یارېدلې د دې دغه د وجې دې له پکار دي چې د سیکورټي په هر ځای کې زیاته کړي چې خلکو ته دا یاره نه وي چې سبا زمونږ بچو سره داسې کار وشي.
د ایمل خان پلار وویل چې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي ماشومانو او د هغوی د مور پلار ارمانونه نیمګړې پاتې شوي دي، ولې دوی د واکمنو نه په سیمه کې د امن غوښتنه کوي، او وایي چې په ټوله پښتنه سیمه او په خصوصي توګه د سکولونو امنیت ته په ځای کړي چې د دوی د زوی ایمل خان د اخیری تصویر په شان د یو ماشوم او د هغه د مور پلار ارمانونه هم نیمګړې پاتې نه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال رادیو د رواني سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته رسیدلی یو د ستاره یونس په غږ لدی سندری تاسو خوند واخلي او ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3 نیمو بجو
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو